دا مشال رادیو د ساسو کوربا ګل ایازم ستړي مشي د غرمې 12 بجې شېبې دی په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د مالکان او د سوات نه د فوج د وستلو د منځوري په وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا د حکومتي اهلکارانو د خوشی کولو د خیبر نسی د باړې بازار د سوداګرانو د ستونزو او د کډوالو د ستنیدو په شمول یو شمیر نور موضوعاتو په حق له درته رپورټونه لرو خو لمړی وار ورکو فرخند وزیر ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
د خیبر پختونخوا حکومت د ملکن ډیویژن د پوځ د وستلو منځوري ورکړي یو امریکایي چارواکي ویلي هلمند د پاکستان به هغه افغان طالب بندیان خوشی کړي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته وکړي او ملګری ملتونه وایي دوی په رسمي توګه د شام هغه غوښتنه منلې چې غواړي د کیمیاوي وسلو له تړون سره یو ځای شي دا خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا حکومت ته ملکن ډیویژن د پوز د وستلو اعلان کړي د مشال ریډیو د خبريال لمخې د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک تیر ورځ ته ملکن نه د پوز د وستلو منځوري ورکړي چې په لومړی پړاو کې بعد بونیر او شانګلی نه عسكر وستل کیږي او واک به حکومتي چارواکو ته وسپارل شي د وزیر اعلی ویان چی راس پراچا په دې اړه نن سهار مشال ریډیو ته وویل دغه فیصله تر مخه د کار به د اکتوبر د میاشتې نه پیلېږي په سوات او نورو سیمو کې په 2009 کال کې د وسوالو خلاف د عملیاتو وروسته په وز ځای پر ځای کړل شوی و تیر ورځ ناقانونه ګرځول شوی وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان د ګومل زام ډیم تختول شوی او کارکونکو د شمالي او جنوبي وزیرستان پر پولا بوبر کې د مقامي مشرانو یوې جرګې ته سپارلی د مشال ریډیو د خبريال لمخې په تختول شو اتو کسانو کې او خوشی کړی شوی دی او د اتم په اړه خوشی شو کارکونکو ویلي هغه له دوی سره نه وو بلخوا طالبان وایي دغه کسان یې بغیر د څه شرطه پرې خو دي خو ځینې رپورټونه دا هم وایي د دوی په بدل کې ډیر لس وسلوال خوشی کړل شوی دی د ګومل سام ډیم دا کارکونکو د 2012 کال د اگست په میاشت کې تختول شوی بو دغه ډیم د تیر زیارت پورس له اوګد ځن وروسته پرانستل شو د مشال ریډیو د خبريال لمخې پروند د باجوړ په سالارزو غټ د رسیمه کې د ماین په 14 کې د یو ځای مشر ملک ګل اکبر خان په شمول 15 کسان جوړل شوی او یو بجل شوی دی ملک ګل اکبر د سالارزو یو کامی مشر دی او د نوړاندې پر هم داسې وسلوال بریدونه شوی دی د دغه په خپل تر اوسه چا نه د منلې د پنجاب پولیسو د هغه پیخه په اړه دوه پلټون کې ډلې جوړې کړې چې پکې په لاهور کې د 15 کلنې ماشومې سره د تیرې جمعې پر ورځ جنسي تیرې شوې دي د ریډیو پاکستان د یو خبر تر مخه په پیخه کې مشکوک سلور کسان نیول شوي دي بلخوا پولیسو د روغتون چارواکو د دغه ماشومې صحیح حالت ښه نه دی ښودلی د تیر خالي په ورځ د پنجاب په فیصل آباد کې حمله وی ماشومې جلی سره د جنسي تیرې پیخه مخې ته راغلي یو امریکایي چارواکي ویلي هلمند د پاکستان به هغه افغان طالب بندیان خوشی کړي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته وکړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼې کې ویلي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي جیمز ډوبنز مرستیال دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت لمرستیال ارشاد احمدی سره په لیدنه کې کړې ده پاکستان سږ کال 3 طالب بندیان لکه د خوشی کړل خو د افغان چارواکو په وینا د زیاترو طالب بندیانو خوشی کولو د افغانستان د سولې په عمل کې کومه مرسته نه ده کړې د طالبانو په ډله کې یو ملا برادر هم دی چې پاکستان ویلي په دې میاشت کې به خوشی کړي تاسو مشال ریډیو ته وګی ملګری ملتونه وایي دوی په رسمي توګه د شام هغه غوښتنه منلې چې غواړي د کیمیاوي وسلو له تړون سره یو ځای شي د ملګرو ملتونو ویاندې وانینا مایسټروسی د تیر خالی په ورځ اعلان وکړ چې له دې کنونشن سره به د شام یو ځای کېدل د اکتوبر په 14 نیټه عملي شي د دې تړون د کیمیاوي وسلو د بندیز له ادارې سره د بشار الاسد یو ځای کېدل د هغه پلان یو برخه ده چې په شام د امریکا د پوځي بریدونو د مخنیوي لپاره تیر ورځ روس او امریکا سره سلا شول په جنیوا کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په خبری کانفرنس کې ویل
The inspectors must be on the ground no later than November.
پلټون کې به په نومبر کې شام ته زیات او د دې مقصد دا دی چې کیمیاوي وسلې په مکمل توګه ختم کړي او دا کار به د 2014 کال تر نیمای پورې پای ته
ورسیږي.
بلخوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما خبرداری ورکړی چې په دې برخه کې ډیپلوماسي ناکامه شي نو امریکا د پوځي عملیاتو لپاره تیار ده. د امریکا د ریپبلیکنز ګوند دوه سېنټرانو جان مکین او لینزي ګراهم تنقید کوي دا به بشار الاسد ته د ځنډ او تیروستلو لپاره میاشتې وخت ورکړي. د شام د کامی اطلاح په نوم د اپوزیشن ډلو احمد تاماچی او منځلارې اسلام پاله دی له هیواد بهر د خپل حکومت مشر ټاکلې دی. اته سل وخت کلن تاما په شام کې د زیږیدلي امریکایي غاسان هیتو ځای نیسي چې د تیر مارچ په نیمایي کې اپوزیشن ډلو منتخب کړی و. تاما د شام د ختیځ ولایت د یار الظهور سره تعلق لري او د اخوان المسلمین سره نږدې اړیکې هم لري. کومه ډله چې د شام د اپوزیشن د کامی اطلاف لویه برخه جوړوي. تاما په پیشه د غاښونو ډاکټر دی. سوزلې د شام د حکومت لخوا نیول شوی هم دی. د عراق روغتیایي کارکونکي او پولیس وایي د جنازې په مراسمو په یو ځان وژونکي برید کې لږ تر لږه شپږویشت کسان وژل شوي دي. د خالی په ورځ یو ځان وژونکي په ځان پورې تړلي چاودونکي مواد موصل ته نږدې د شابک لګکیو د باشیکا په خارګوټي کې د تدفین په مراسمو کې ځان والوزوه. او بل خبر دا چې د امریکا په کولوراډو ایالت کې سیلابونو سلور کسان وژلې دي. دغه سیلابونه د تیرې شورو په ورځ راغلي او په زرګونه خلک د متاثره سیمو نه محفوظ ځایونو ته کډه شوي دي. چارواکي وایي په دغو کې یو شمېر خلک ژوبل شوي هم دي. دا خبرونه
و د مشال رادیو نو واوریدل چې فرخنده وزیر وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټولې خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی او لوستلی شئ. د خیبر پختونخوا حکومت د مالکن ډیویژن او سوات نه د فوج د واپسې منظوري ورکړې ده. د صوبې وزیر اعلی ویان شیراز پراچا وای
فلحال قسم دے دو ڈسٹرکٹ کی بنیر اور شاندنا کی انتا حالات میں خطی ہری نفس کو کیا گورو چنور جنوں کے حالات سنگ دی ہری نتابق کے دانسی کی
په قبایلی سیمه وزیرستان کې وسله والو طالبانو اته حکومتي اهلکاران خوشی کړی دي. په دې کې یو خوشی کړل شوی کس وای بخنه غواړو قدرمن اوریدونکو په باجوړ ایجنسی کې په یو چاودن کې قبایلی مشر ملک ګل اکبر خان ژوبل شوی دی. په سوات کې د ډینګي وایرس ناروغي له وجې د مړو شو کسانو شمیره 43 ته رسیدلې ده.
روزانه د ډینګي د اوپیډي زموږ چې دا تاسو زر ته سره چې دلې اگر چې دې ټول ډینګي نیوي خو دې کې زیات تر 66% چې وینو اگر موږ دا سسپیکټو چې دې ډینګي
په خوست ولایت کې مزدوران له ډېر ستونزو سره مخامخ دي. یو مزدور د خپل ستونزو په اړه وایي
د دولس ورځو کې کی دلته راغلم چاپ ته چاپ نه مزدوري کوم په د دولس ورځو کې مې یک ورځ مزدوري کول ته نور قرار نه سيو خو دا نه گزاره نه کی خو گزاره دا گزاره دا چې صبر کوو وخت راو.
د پښتنو په کلتور کې هنداره یا آینه څه ارزښت لري؟
آینه د نړیوال او پتیره د پښتون کلتور هنداره ده. ل آینه سره په شاعری کې ډیر تصورات تللی دي، مثلا خپل ته غرور پیدا کوي.
ل مشال رادیو سره اوسې قدرمن اوردونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د خیبر پختونخوا حکومت له مالکن ډیویژن او سوات نه په اصولي توګه د فوج د بستلو منځوري ورکړی ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایان شیراز پراچانن مشال رادیو ته وویل چې په لومړی پړاو کې به د بونیر او شانګلینا د فوج واپسی شروع شي. د دې په وینا د دې پریکړې نه وړاندې فوج سره مشورات هم کړی وو. دا په داسې حال کې ده چې وفاقي حکومت د ټول ګوندیز کانفرنس په رڼا کې له وسلوالو طالبانو سره د امن خبرو اترو لپاره تیاری کوي. لکه شیبه وړاندې مې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ویان شیراز پراچا سره په دې موضوع مرکه کړې ده او په لومړي سر کې مې ترې پوښتلې چې دا پریکړې په کومو حالاتو کې کړي. نو نوموړی په جواب کې وایي
حکومت د دې حکومت پخوانی حکومت سره خبرې کولې خو دې دا کمیټمنټ دی چې دا سوات کې امن راشي او نو هغې نه پس سیویلین کنټرول به وي، آرمی چې څنګه واپس شوي او بتان به چې آرمی واپس لاړ شي. خو دا ان پرنسپل چې کوم څه په دې منظوري ورکړې ده خو دا داسې یو دم به دا آرمی چې کوم دی ډاکوي
حالات ته ګوري هغوی سره سره لکه زورو په دې فیصله باندې به عمل کیږي. فی الحال چې کوم دی دوه ډسٹرکټ د میر او شاندنا چې هلته حالات لکه محسوسی کی خطی مخار میں پریزنس لال کا نور پشتی ہو سویلی ان کنٹرول بچی اگر انہوں پس کے بیار گورو چھ نور انہوں کے حالات سنگا دیو اگر انہوں تعریف پر دانسی کی
دا وقت پا سوات کے پا مالکن ڈیویژن کی سمرہ فوج پر زائد ستاسو دا معلومات تر مخا
یہ رہتا ہے نا خوبا آئی اختیار دا غلی غیر تا ہوتا کہی کہ دیکھ سمرہ آرمی دول سدا دیتا 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 دیتا
او په دې باندې تاسو د پاکستان فوج سره هم د خیبر پختونخوا حکومت خبرې کړې دي چې د دې سیمو څخه به مرحله وار چې د فوج د وستلو عمل شروع کیږي.
اوف کورس چې دا خو د داسې کړنې شي چې دا خو ټول فوج د حکومت څخه دا د دې خو مطلب دی چې فوج نه د کنسنت او د فوج نه مشورې نه بغیر خو دا کار نه کوي کله چې مخه شي.
او د دې علاوه تاسو د دې سیمې چې کله فوج راوځي نو د دې سیمې چې دي د سیلګری لپاره هم ډیر مشهوري وي، نو د دې سیلګری صنعت یا د دې پرمختګ لپاره څه پروژې په پام کې دی او کنه؟
وګورئ دا خو مطلب دا دی چې پاس کې څه شي دي، هغه شي دي خلکو ته مغانه تجربه کړل شي، دا لکونو زرګونه خلک چې کم دي هغه سوات نه درښتو متاثر شي کورونه نه وتی نو اوس عوامو ته هم پته ده، خلکو ته هم پته ده، نو هر یو هغه تحریک یا هر یو هغه موومنټ یا هر یو هغه د هغې کوم د کله پورې چې عوامي سپورټ یې نه وي نو هغه نه شي دغه کېدی، هغه کامیابېدی نه شي. نو زما خیال دی چې سوات عوام چې کوم دي دې ته خپلې تجربې شوي چې څنګه حالات وغې مخکې نو اوس څنګه حالات دي.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایان چې راس پراچو چې مشال رادیو سره خبرې کولې. تیرې کې طالبان پاکستان تیر ورځ د ګوملزام ډیم اته اهلکاران چې تیر کال یې د ډیم نه په واپسۍ کې تختولي وو د شمالي او جنوبي وزیرستان په پوله بوبړ کې د مقامی مشرانو جرګې ته سپارلې دي. نور حال د سیمینه د مشال رادیو خبري الله کوي.
تیر ورځ وسلوالو طالبانو د سویلی وزیرستان کجور کسیمه کې جوړ شوی ګوملزام ډیم وابډا اهلکاران چې په 14 اگست 2012 کې اغوا کړی ول پرې خودلی. تحریک طالبان پاکستان په خوانی ویان احسان الله احسان د خپل ټویټر په پاڼه رسنیو ته ویلي دغه اهلکاران د شمالي او سویلی وزیرستان په پولا بوبړ کې مقامی مشرانو جرګه ته بغیر د څه شرطه وسپارل شول. د تحریک طالبان پاکستان جنوبي وزیر پاکستان ویان آسم میسود هم د دې تصدیق کړي او ویلی دی د اخر سګالۍ جذبې په بنیاد دغه اهلکاران خوشی شوي او د دې روانو مذاکراتو سره تعلق نشته. خو د طالبانو زنا زرایو د نام نه خودلو په شرط رسنیو ته ویلي دغه اهلکارانو خوشی کولو په بدل کې تر دیارلس پورې طالبان بندیان هم خوشی شوي. خو د دې خبر تصدیق تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان شاهد الله شاهد نه دی کړی. د گورنر هاوس لاړه هم ویلی شوی د ګوملزام ډیم اهلکارانو په بدل کې هیڅ طالب بندیان نه دی خوشی شوی. د گورنر هاوس ترجمان محمد هارون رسنیو ته ویلی د شمالي او سویلي وزیرستان په بارډر دغه اهلکاران مقامی جرګه او انتظامیه ته سپارل شوی. د طالبانو قید نه آزاد دغه اهلکاران د بنو فوزی چاونۍ ته راوړل شول او هلته نه بیا خپلو کورنۍ غړیو ته وسپارل شول. دغه مهال دوی مشال ریډیو ته هم دومراوی چې ډیر خوشاله دي چې د طالبانو قید نه آزاد شول.
الله کرم ده، الله کرم ده، السلام علیکم.
څنګه ته؟
الحمدلله، الله کرم،
شکر الحمدلله، الله پاک تر کړیاته.
اغوا شو یو اهلکارانو کې یو سناولا شامل دی. دا غورور اکرام الله چې دغه محل موجود و مشال ریډیو ته وي خپل خوشحالي په الفاظو کې نشي بیانولې.
شکر الحمدلله، په دامي ډېر الحمدلله، وی ډېر شکر ادا کوي الحمدلله. هغه دغه حال چې سره کې ته خپل خوشي هزار مې نشي بیانولا، مې جوړ دی الله ډېر مشکورې چې را تک سوند روغل او جمع دی مولید او ډېر مولید.
د گورنر هاوس چارواکو په ګډون دولتي چارواکي وایي اته وړه اغوا شوی اهلکاران بغیر د څه شرطه خوشي شوی. خو په بنو کې مو چې کله د دغه خوشی شویو اهلکارانو چې پشمار کې وو د خپل اتم ملګری مشتاق پاړه او پوښتل نو دوی هم دومره وی چې مشتاق د دوی سره نه و. مشتاق چې د پاکستان فوز انجینئرینګ شعبې اف ډبلیو سره یې تعلق و، تیر کال د طالبانو له اړخه خپره کړی شوې یوه ویډیو چې مشال ریډیو ته ترلاسه شوې وه پکې وژل شوې خودل شوې و. دا دې هم یادوي چې تحریک طالبان پاکستان په قید کې د پېښور اسلامیه کالج پوهنتون وایس چانسلر اجمل خان د اف آر درازین دنه تختول شوي د فاټا ډیولپمنټ اتاریټي یو پراجیکټ چې د کوئلې راویستلو سروې کوله تختول شوي شپږ اهلکاران د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر زوی شاباز تاثیر او پاکستان پخوانی وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی زوی حیدر ګیلانی لا هم د تحریک طالبان پاکستان په منګولو کې دي.
قدرمن اوردن کو پهندې موضوع کې پاتې کې کو ډیلی ټایمز لیکي په پاکستان کې طالبانو سره د مذاکراتو په اړه خبري روان دي چې دا د امن په لور یو خګام دی، خو باید دې ته وکتل شي چې په دغه خبرو کې مونږ ولسته د رسېدلي ځاني او مالی زیان او د پاکستان د اساسي قانون نه سرغړونه ونی شي. د دې مقالې نور غټ کې له فرخنده وزیر نورو
په ډیلی ټایمز کې نعیم طاهر لیکي په پاکستان کې ناقانونه ګرځول شوي وسله والې ډلې تحریک طالبان د ټولو ګوندونو د غونډې هرکلی کړی. لیکوال وایي طالبان به حتمن خوشاله وي ځکه چې هغوی ته دا معلومه ده چې څه شرطونه دي کې ښودلی شي، او بیا د بېګنا پاکستانیانو په وژنه کې ککړه دغه ډله داسې فکر هم کوي د دوی مخې ته نه خو ولس راتلی شي او نه امنیتي ځواکونه یې له منځه وړلی شي. ډیلی ټایمز لیکي په دغه ټولګوندیزه غونډه کې د تحریک انصاف مشر عمران خان هم ګډون وکړ، او دا کېدای شي ځکه چې عمران خان ته اوس دا معلومه شوه د ده بایکاټ سمانا نه لري. دا شپږم ځل دی چې د طالبانو سره د خبرو په اړه داسې غونډې کیږي، او پکې د هغه ډلو سره د خبرو وړاندیز ورکړل کیږي چې د پاکستاني ولس او د دوی د ساتونکو خلاف یې وسله راخیستې ده. دا ځل د سیاسي ګوندونو مشرانو د طالبانو سره د خبرو لپاره شرطونه نه دي وړاندې کړي. نو آیا دا به د پاکستان د اساسي قانون سره سمې وخري او څه ګټه به وړاندې کړي که نه؟ دا ځل به هم بې معنا وګرځيږي. په دغه غونډه کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د استخباراتي ادارې مشر هم ګډون وکړ، او غونډې ته یې د امنیتي حالاتو په اړه سلویخت منټه خبرې هم وکړې. په دغه خبرو کې سیاسي او حکومتي مشرانو ته دا هم وویل شو چې باید لومړی د تحریک طالبان او د هغه لو پیژنګلو وشي څوک چې خبرو ته غاړک دی او د پاکستان اساسي قانون منلو ته تیار دي. ورځپاڼه لیکي تحریک طالبان دغه خبرو هرکلی کړی، خو په کومه ورځ چې ټولګوندیزه غونډه روانه وه په هغه ورځ یې هم په خیبر پښتونخوا کې بېګنا خلک وجلي. لیکوال وایي پر دې کې هیڅ شک نشته چې موږ ټول امن غواړو. پاکستان په دغه جګړه او بدامنۍ کې 50,000 خلک وبایلل، ګڼ شمېر ودانو ته نقصانونه ورسېدل، د خلکو کاروبارونه تباه شول، خو باید پر دې هم فکر وکړی شي چې موږ ولې د دې زیان سره مخامخ شو او څنګه به ترې اوس ځان وباسو.
فرخنده وزیر وا چې د ډیلی ټایمز د مقالې غټه کې تاسو ته وړاندې کول. د قبایلي سیمې د باجوړ په سالارزو غټه دار کې پرون په یو چاودنه کې یو قبایلي مشر ملک ګل اکبر خان په شمول 15 تنه ژوبل شوې دي. په چاودنه کې یو کس وژل شوې دي. د دې پیښې ذمہواري چا پر غاړه نه ده اخستی. نور تفصیل د سیمې د مشال لړیو خبري اعلان کوي.
پرون په باجوړ جنسې کې د سلارزی قبیلی یو قومي مشر ملک ګل اکبر خان باندې د بارودی سورند چاودنې په نتیجه کې د ملک ګل اکبر خان په شمول 15 تنه زخمیان شوي او یو تن شیر محمد پکې مړ شوی دی. د دې پیښه حال د زخمی شوی ګل ظاهر د ترزوی غفار خان مشال رډیو ته داسې وایي.
غدارا کې دا یو ریموت بم وو چې را پاتې دو په دغه کې زمار خپل د ترزوی د ګل ظاهر نومې د شاو نه د ښکار شو. اوس په هسپتال کې زخمی دی. 15 کس زخمین او یو ملک ګل اکبر چې هغه باندې مخکې داسې دغه شوی دی. دغه سره موږ د ترزوی ملګری وو. دا ټارګټ ملک ګل اکبر وو. یو کس پکې مړ دی.
د غفار خان په وینا چې له دې وړاندې هم په ملک ګل اکبر خان باندې داسې بمی چاودنه شوي او پکې زخمی شوی هم وو، او همدا شان دغه سیمې نور ډیر مشران هم د ترهګری ښکار شوي دي.
ډیر غټ غټ خلک به دې کې مړ شو. زه به تاته وایم چې ملک مناسب وو، ملک محمد اکبر وو، ملک سخی ګول وو، ملک فضل کریم وو، خان پچای ملک سید منیر داس د خیره کی ګل اکبر په دې باندې څو غاټی کو نه وشو.
ملک ګل اکبر خان او ګل ظاهر خان ډیر زخمیان شوی نو د پیښور هسپتالونو ته راوړل شوی دی. د دوی دواړو پښتنې له راغله یو بل تن محمد ګل چې د سلارتو سیمې اوسیدونکی دی وی ویل
تاسو وګورئ لکه دا اپریشن وشو او ډیر جنگی حالات تیر شو ډیر غټیا دي ځلې تیر شو ډیر درنې وسلې استعمال شوې نو د هغه وسلو نه خو څنګه چې بقایاجات پاتې دي په دې علاقه کې نو هغه بل ډزی کې ورشته په دې دغه باندې نو دا خو پاتې دي او دا ډیر غټ مسله ده.
په دې بمې چاودنه کې د مامون د سیمې شیر محمد مړ شوی ولې نور زخمیان شوی تنانو کې محمد رحیم محمد حلیم او نور خان شامل دي. په غټه درا سلارځي کې د شوی چاودنې ورستو عسکري قوتونو تلاشي اپریشن هم روان کړو او نور سیمې د کومو بارودی موادو څخه صفا وګرځوله. د دې په خپړه لا هم چا په خپل سر نه ده منلې.
دا مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کله
په پوکم یولس بجې
پښتانه په یوشتمه کې
په یونیمه بجا
د باختر ستوري
په پوکم دوه بجې
راشه درشه
په اته منټه د پاسا دوه بجې
د مشال مرکه
په درې نیمې بجې
یادونه
په پوکم پنځه بجې.
کدامن ودونکو د سواد سدی شریف روختون ډاکټران وایي چې د ډینګي وایرس د ناروغي په وجه د ملوشو کسانو شمیره د 1300 رسیدلې ده. کسوم د ډینګي په وایرس قابو موندلو لپاره ګامونه پورته شوي خو اوس هم هر ورځ د زرو نه زیات کسان روختون ته وړل کیږي چې زیاتره پکې د ډینګي وایرس نه متاثر شوي. نور تفصیل د نیاز احمد خان په رپورت کې ورو.
سواد کې د سیدی شریف روختون ویان ډاکټر واسیل وای چې 1300 ورځو کې په سرکاري روختون کې د ډینګي ماشینه د مړوش میرا د 1300 ته رسیدلې ده. دغه رنګه روزانه د سلو څخه سیوا رنزوران روختون کې داخلول شي او دغه لړۍ لا په زیاتېدو ده. ډاکټر واسیل په دا اړه وای
تر اوسه پورې د هسپتال ډاټا ما سره وي بهرم کې دیشي چې وفات شي خو موږ سره 12 کسان په ریکارډ باندې 13 کسان وفات شوي او تقریبا 2150 کسان چې موږ سره داخلي و هسپتال کې یو شوا 500 کسان او په دې کې
ډاکټر واسیل زیاتوی چې سیدو شریف روغتون ته روزانه د زرو څخه سیوا تنان د علاج لپاره راځي او دغه لړۍ لا په زیاتېدو ده.
روزانه د ډینګي د اوپیډي رنګ چې دا تاسو زر ته اوسره رسیدلې ده. اگر چې دې ټول ډینګي نیوي خو دې کې زیات تر 66% چې وینو اگر دا سسپیکټو چې دې کې ډینګي تر کومه پورې دا موسم کالو چې دی اوسه کوم دا موسم ګرم دی تر څو چې دا موسم د 20 او د 16 د شپاړو سو نواله د 16 ډیګري سنتیګریټ غنی حاصل دي دا موږ توقع نه ساتو چې ګرمي دا ډېر ځل سمې پدې کې راشي.
بلخوا د غیر سرکاري شمیرې تر مخه دا وخت سواد کې د ډینګي ماشي لوجې دریش تنان لشي دي چې پکې 13 په یو ورځ کې دوه زنانو به شمول 15 تنان په حق رسیدلې دي او د 15000 څخه سیوا ناروغ شوي دي چې پکې د روغتون او ډاکټرانو هم شامل دي. د سواد ضلعي انتظامی بیانې تر مخه زده کوونکي د ماشینا چچلو بچکولو لپاره منګوره او خواوشا تعلیمي ادارې سحر 8:30 بجو پځه په 9:30 بجو شروع کولو اعلان شوه دی. د غرنګا د ډینګي ماشي وجلو او ختمولو په اړه خصوصي هلې ځلې شروع کړې شوې دي چې پکې عام ولس کې په هر اوستل هم شامل دي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
دا مشال ریډیو ده. په کورم ایجنسی او کوهات کې میش د خبر ایجنسی کډوالو واپسی به نن نه شروع کیږي. حکومتي چارواکي وایي چې فوزی اپریشن روستو د تیرا میدان سیمه د وسلوالو څخه پاک کړی شوې ده او اوس چې کوم خلک خپل مرزي سره خپل کورون ته واپس تلل غواړي نو هغوی ته به درناوی ورکول کیږي. په دې اړه نور حال د سیمه د مشال لړیو خبري الله کوي.
قدرتی آفتونو سره د مبارزې اداره یا فاټا ډیزاستر منیجمنت اتورټی مشر ډایریکټر جنرال ارشد خان مشال رډیو ته ویل چې د کورم ایجنسی په نیو دورانی کیمپ کې ملک دین خیل او د برکمبر خیل قبیلې کډوالو د واپسی وروسته د کوهاټ په جرمه کې د نورو قبیلو خلکو واپسی به شروع کیږي. نوموړي ویل چې په کورم ایجنسی کې د کډوالو واپسی عمل به تر 15 ورځو پورې جاری وي. ارشد خان زیاتوي چې پوځي اپریشن وروسته 13 میدان سیمه د وسلوالو څخه پاکه کړې شوې ده او چې کم خلک په خپل مرزه سره خپل کورونو ته واپس تلل غواړي نو هغوی ته به درنه وخت ورکول کیږي. ارشد خان مونږ ته وویل چې حکومت د بیکوره شو خلکو کورونو د بیا جوړولو په لړ کې متاثرینو سره د مرسته کولو اراده لري. واضح دی چې د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی په لرې پرته سیمه میدان کې 15 میاشتې وړاندې د حکومت پلوه وسله وال ډلې انصار الاسلام او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د نښتو له کبله په زرګونو کورنو خپل کورونه پریښي ول. په سیمه کې انصار الاسلام د لشکر الاسلام په ضد ولاړه وه، خو د تحریک طالبان پاکستان لخوا د انصار الاسلام په ضد جګړه د پیل کېدو وروسته وسله والې ډلې د سیمې پر یو شمېر علاقو باندې قبضه واچوله، چې له دې وروسته په سیمه کې د ډلې پر خلاف پوځي اپریشن پیل شو.
پختو وای مشال ریډیو وار.
د خبر ایجنسی باړی بازار په ټول هیواد کې د سودا لپاره ډیر زیات مشهور دی، خو په دغه سیمه کې د دوه وسلوالو ډلو ترمنځ د نښتو په وجه په دغه سیمه کې له څلورو نیمو کالو راهیسې کرفیو ده. د دغه بازار تاجران وایي چې هر ورځ یې د 2 کروڑ روپو نقصان کیږي. د دې ترڅنګ د باړی زده کوونکي هم له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. نور حال په دې رپورټ کې ورو. که څه هم د امنیتي ادارو لخوا د خیبر ایجنسی د باړی لاره تک را تک لپاره خلاصه کړي، خو دغه بازار لا تر اوسه پورې تړل شوی دی. په باړه بازار کې شاوخوا 3000 دوکانونه دي، همداشان وړوکي او لوی کارخانې هم موجود دي. د باړی بازار انجمن تاجران مشر سید ایاز وزیر مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې په باړه کې 200 کارخانې دي او په هر کارخانه کې د سلو نه زیات مزدورانو کار کولو، خو اوس هغه ټول بیروزګار شوي او د اربونو روپو نقصان هم ورته رسیدلی دی. سید ایاز وزیر زیاته کړه چې د کرفیو په وجه هر ورځ د تاجرانو د 2 کروڑ روپو نقصان کیږي. د په وینا د حکومت هر وی ادارې سره خبرې کړي، خو چا هم ورته مثبت جواب نه دی ورکړی. کای خو د باړی تاجران له مالی ستونزو سره مخامخ دي، نو بل خو په دې سیمه کې سکولونه او کالجونه هم بند پراته دي. د باړی یوازنی کوه شیردار کالج یو زده کوونکی مسلم خان افریدی 4.5 کال وړاندې په دغه کالج کې خپل زده کړې د کرفیو په وجه پرې خوي. دا وخت مسلم خان افریدی په پیښور کې زده کړې کوي. دی وایي چې د دغه کالج زیاتره ملګرو یې سبقونه پرې خوي او مزدوریانه کوي.
یو ته تر مرګري مونږ لکه سبق جاری نه شوای شو، ځکه چې واز د سیونه غنونو او بیا ټول بوډا ټول سیمه الهوکا بند شو، اپریشن شروع شو، نو بچا په دا مجبور شو چې څوک ورکشاپ لرو، څوک په فیکټری لرو. دا مرګري مونږ ویلې لرو، ډېر کم مرګري داسې وي چې هغه سبق ځای، ډېر کم مرګري وینه خپل مرګري چې هغه سبق ځای تلو.
مسلم خان افریدی زیاته کړه چې په نورو قبایلي سیمو کې د فوزي عملیاتو په وجه زده کوونکو ته سهولتونه ورکړل شوي، خو د باړی کالج زده کوونکي در په در ګرځي. بلخوا د باړی یو ځای خبریال فاروق افریدی وایي چې په نورو قبایلي سیمو کې هم فوزي عملیات روان دي، خو د باړی لپاره د کرفیو او فوزي عملیاتو طریقې کار له نورو څخه مختلف ده.
د نورو جلسو د اپریشن او د کرفیو چې کوم طریقې کار دی، هغه د باړی د اولست لپاره مهمه شانتي کرفیو اپریشن او په ډیرو ځایونو کې اول د عملیاتي ځواکونو مکمل کنټرول هم دی. او د دغې سیمې خلک دا وایي چې حکومت لکه څنګه د تیرا د خلکو د پارا لارا کلاو کڑلا همدار شان دی د باڑی د خلکو د پارا دیم زئی بازارونه ولاری کلا
بلخوا د باڑی تحصیل مرستیال پولیټیکل ایجنټ ناصر خان مشال اډو سره په خبر کې ویل چې حالات ته په کتو سره به بازار خلاص کړل شي
آپریشن سیکورٹی فورسز پلاس کی دینا غی بوری کی کم مناسب ٹیم دینا آن ٹیم بانی بدا لری کہ البتا اس دا سی شوی دا جرا دا سروڑ سکول او شوی دا پبلک دا غدا پارا سانتیا دا پارا بوری کی کہیر دا پا کامیابی سر چلی گو انشاءاللہ چی نور بم دا سی دا پراسس روانی آفتر آن دا بازار بم کل او شیر سبتی چی
پولیٹیکل چارواکی ناصر خان زیادہ کلا چی دا بازار خلاص اول رستو با دا شوی تابانو جا جاخلی دا دی ترسنگ دا خیبر ایجنسی پولیٹیکل ایجنٹ مختلف و تعلیمی ادارو تا یو لیک ہم استولی چی دا باڑیز دا کونکو تا اسانتیاوی ورکڑی بلخوا دا باڑی بازار تاجرانو دا حکومت نه غوښتنه کړي چې په دغه سیمه کې زر تر زره کرفیو ختم کړي شي چې خلک د نورو تاوان نه بچ شي.
دا مشال ریډیو دا
قدر من ودونکو تاسو د مشال لړۍ خبرونه ته غوږ د غرمې 12 بجې شوې دي. د فرخند وزیر نه د خبرونو لنډیز اورو.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ته ملکنه د پوز د وستلو منصوري ورکړې چې په لومړي پړاو کې به د بونیر او شانګین عسکر وستل کیږي او واک به حکومتي چارواکو ته سپارل شي. تیر ورځ ناکامونه ګرځول شوي استوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان د ګومل زام ډیم تختول شوي او کارکونکي د شمالي او جنوبي وزیرستان پر پوله بوبړ کې د مقامي مشرانو یوې جرګې ته سپارلې دي. د پنجاب پولیسو د هغه پیښې په اړه د پولیسو دوه پلټونکي ډلې جوړې کړې چې پکې په لاهور کې د یوې 15 کلنې ماشومې سره د تیرې جمعې په ورځ جنسي تیری شوی دی. یو امریکایي چارواکي ویلي هیله مند دی پاکستان به هغه افغان طالب بندیان خوشي کړي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته وکړي. له دې ډلې یو هم مولا عبدالغنی برادر دی چې پاکستان ویلي په دې میاشت کې به یې خوشي کړي. ملګري ملتونه وایي دوی په رسمي توګه د شام هغه غوښتنه منلې چې غواړي د کیمیاوي وسلو له تړون سره یو ځای شي. د دې پلان له مخې دمشق باید په یوه اونۍ کې د خپلو ټولو هغو اټومي وسلو او زیرمو لیست وسپاري چې د 2014 کال تر نیمایي پورې به یا له مینځ ځي او یا به بل ځای ته منتقل کیږي. د عراق روغتیايي کارکوونکي او پولیس وایي په موصل کې د جنازې پر مراسمو په یو ځان وژونکي برید کې لږ تر لږه 26 کسان وژل شوي دي. د شام د قامی اطلاح په نوم د اپوزیشن ډلو احمد تاما چې یو مینځلار اسلام پالی دی له هېواد بهر د خپل حکومت مشر ټاکلی دی. تاما د شام د ختیځ ولایت دیار الظهور سره تعلق لري او د اخوان المسلمین سره نږدې اړیکې لري او د امریکا په کولوراډو ایالت کې سیلابونو څلور کسان وژلي. دغه سیلابونه د تیرې شورو په ورځ راغلي او په زرګونه خلک د متاثره سیمو نه محفوظ ځایونو ته کډه شوي دي.
فرخند وزیر وچې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول او زو اسلام آباد ته چرته چې زموږ همکار ریاض مساخیل مقامي ورسپانو ته کتنه کړي.
نن د پاکستان اکثر او رسپانو خپل اداري لاهور کې د یوې ماشومی جینې سره شوی زیاتی په اړه لیکلي دي. د کې دنیا اکسپرس او جنگ رسپانو وایي زموږ معاشره په هر لحاظ سره مخپخکت روانه ده. د پیښور نه کراچۍ پورې خلک په غلطو کارونو اخته دي او د امن نوم او نشان نشته. اداري مخکلي کې چې د لاهور د پیښې د پنجاب وزیر اعلی او چیف جسټس هم نوټس اغستې دي او د پولیسو اعلی چارواکو نه دغه لړکی جواب غوښتي. بل طرف ته پولیسو بازي شکمن کسان نیولې دي او د هغوی نه پلټنې روانی دي. اداري زیاتوي چې یو طرف ته د انټرنیټ او فلمونو ډرامو غلط استعمال او بل طرف ته د سزا نه ورکړې کېدو د لاسه خلک په غلطو لارو سر دي. بل لخته وړاندې ورځو کې هندوستان کې د شوي جنسي تیری په جرم کې عدالت څلورو کسانو ته د مرګ سزا واوروله. اداري اخیره کې لیکي چې حکومت ته د انټرنیټ غلط استعمال مخنیوي وکړي او په سزا د عمل درآمد یقیني کړي او د دې سره سره د معاشري اخلاقي تربیت هم ډېر ضروری دی او دغه لړکې د جماعتونو ملایان او عالمان مهم کردار تر سره کولی شي. نو باید چې دوی هم خپل ذمہواری تر سره کړي نو ورسره به موږ د یو کام په هیڅ د اخلاقی پستې نه روزو. د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه د پیښور یوې مسلې ته پام را ګرځوي او خپل اداریه کې لیکي چې د پیښور زړو آبادو کې د سکلو د اوبو پیپونه زنګ شوي وراسته او زاړه دي چې ورسره خلک پسخه اوبو سکلو مجبور دي. خو اوس دا مسله په نسبتا نوې آبادۍ کې هم رامخته شوې ده او د لزاک روډ فیصل کالونې خلک هم ګیله کوي چې اوبو کې د نالې خوند وي. مخکې وایي چې د دې ناکاره او څخه اوبو سکلو سره خلک رنگ رنگ بیمارو کې اخته دي چې پکې د زیړې شکایت ډیر عام دی. خو افسوس دا دی چې تیر حکومت دې مت کې په اربونو روپو فنډونه د بهر ملکونو نه هم اغستې دي خو د مسلې د حل د پاره هیڅ عملی اقدامات نه دي کړي. اداري اخره کې لیکي چې باید موجوده صوبائی حکومت دې مسلې ته پسندیدګي سره پام وکړي او په هنګامي بنیادونو یو سروي وکړي او چرته چې د نوي پیپونو لګولو ضرورت وي هلته نوي پیپونه ولګوي. البته کمزه چې د زړو پیپونو مرمت کیدی شي هلته دې مرمت وکړي او دا مسله دې حل کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې تاسو لپاره دوه رسپانو ته کتنه لرو. اکسپرس ټریبیون په خپل اداریه کې د ډرون بریدونو په اړه لیکلي چې ډرون بریدونه او د پاکستان په خاوره د بهر ملکي ترهګرو موجودګي دواړه د هیواد د حاکمیت پر ضد دي. بلخوا ایف پی خبري ایجنسی د افغانستان نه د فوجي سامانونو وړلو په معامله رپورټ خپور کړی دی. د دې دواړو مقالو غټي کې له شاهین بنیري ناورو.
ایکسپریس ٹریبیون په خپل اداریه کې لیکي د کلونو د خبرو او ادعاو وروسته د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې د ډرون بریدونو معامله ملګرو ملتونو ته یوسي. په جنیوا او نیویارک کې د پاکستان د سفارتونو سره په دې اړه سلا مشورې هم روانې دي چې د دې معاملې په ټیک توګه د وړاندې کولو لپاره کومه لار خپل کړې شي. دا لا څرګندنه ده چې آیا د ملګرو ملتونو عمومي سملې ته خواست وکړي شي او کنه امنیتي کونسل ته. ورسپان وړاندې کې د خبرې سره اتفاق کېدی شي چې د یو هیواد لخوا په بل هیواد کې د ډرون بریدونه د ملي حاکمیت اصولو پر ضد کار دی. ولې د پاکستان دریس په اخلاقي توګه په هغه ځای کې کمزوري کیږي کله چې د بهر هیوادونو نه راغلي وسلوال او ترهګر د پاکستان د خاورې نه په نورو هیوادونو کې د ترهګرۍ د بریدونو منصوبه بندي کوي او په پاکستان کې د هغوی موجودګي هم د هیواد د ملي حاکمیت پر ضد یو عمل دی. ورسپانه په پای کې لیکي دا د وړاندې نه پیچلې معامله په هغه وخت کې نور هم پیچلې شي کله چې پاکستان د طالبانو سره د مذاکراتو خبره کوي چې ورسره وسلوالو ته دا پیغام ترلاسه کیدی شي چې تر کومه د پاکستان د ریاست خبره ده باید هغوی هیڅ فکر ونه کړي. له دې کبله د دې امکان نشته چې ډرون بریدونو ته په راتلونکي نږدې وختونو کې د پای ټکی کېښودل شي. بلخوا ای پی خبری اجانس په راپور کې لیکلي دي د پینټاګون چارواکو د افغانستان نه د فوزی سامانونو د وستلو لپاره د افغان چارواکو سره خبرې پیل کړې دي. امریکایي ځواکونه به سه برخه فوزی ساز و سامان د هوایی لارې وړي چې ډېر خرڅ پرې راځي. ولې دفاعي چارواکي غواړي چې ګاډي او نور فوزی سامانونه د پاکستان د لارې راوباسي چې ډېر ارزان پرېوځي. دا وخت 40% سامانونه د ځمکې له لارې وړل کیږي ولی چارواکی غواړي چې دا 80% ته ورسوي. خبری اجانس لیکي په دې اړه د خبرو اترو لپاره د امریکا د دفاع مرستیال وزیر ایش کارټر او نور لوړ پوړي چارواکي د جمعې په ورځ کابل ته رسیدلي دي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خالی په ورځ د شام د کیمیاوي وسلو د سپارلو او له منځه وړلو په اړه د شبي موافقه هرکلی وکړ او دای د دې وسلو د منځه وړلو لپاره یو مهم قدم وبالو. د خالی په ورځ د امریکا او روسیا پر هغه پلان سلا شول چې له مخې د بشار الاسد رژیم ته د 2014 کال تر نمای پورې وخت ورکړل شوی چې د خپلو کیمیاوي وسلو زیرمه له منځه یوسي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل ان پر رپورټ کې ورو.
ولسمشر باراک اوباما د امریکای او روسیې ترمنځ د هغه توافق هرکلی کړی چې له مخې به یې سوریا خپلې کیمیاوي وسلې له منځه وړي. خو نوموړي په عین حال کې خبرداری ورکړی چې که د دې مسلې ډیپلوماټیک هواری نتیجه ورنه کړي د امریکا متحده ایالات د پوځي اقدام لپاره چمتو دي. ولسمشر باراک اوباما ویلي زه په ژنیو کې د خبرو په ترڅ کې د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې ترمنځ د شوي پرمختګ هرکلی کوم. دا خغلی اوباما په وینا دا د هغه هدف په لوري چې د سوریه کیمیاوي وسلې تر نړیوال کنټرول لاندې راشي او په یو مخیزه توګه لمنځه یوړل شي یو مهم ګام دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ولسمشر باراک اوباما د یو خبر شوی بیان په استناد وایي چې دا چوکاټ په شفافه چټکه او باوري توګه د سوریه د کیمیاوي وسلو د لمنځه وړلو فرصت برابروي چې نه یوازې د سوریه خلکو ته ګواښ پیښ کړي بلکې سیمه او نړۍ ته هم خطر پیښ کړي. وروسته لاغې چې امریکایي چارواکو ویل د اګست په 28 نیټه د بشار الاسد حکومت دمشق ته نږدې د زهرجنو ګازو برید کړي او 1400 کسان وژلي، ولسمشر باراک اوباما پر سوریه د پوځي بریدونو ګواښ وکړ. خو کله چې سوریه د روسیې له دې وړاندې سره چې خپلې کیمیاوي وسلې به د نړیوالې ټولنې تر کنټرول لاندې راولي موافقه وکړه، ولسمشر باراک اوباما له کانګرس څخه وغوښتل چې د پوځي بریدونو په اړه د رای ورکول وځنډوي او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری او روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف ترمنځ د ډیپلوماټیکو خبرو اترو ته وخت ورکړي. د شنبې په ورځ د همدې خبرو اترو په ترڅ کې د امریکا متحده ایالات او روسیه پر دې سلا شول چې سوریه به د 2014 میلادي کال تر نمایي پورې ټولې کیمیاوي وسلې د لمنځه وړلو لپاره سپاري. جان کیری او لاوروف همداراز موافقه وکړه که چیرې د سوریې حکومت په دې غوښتنه کې پاتې راشي، دوی به د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا پریکړه لیک غواړي چې د سوریې پر ضد د پوځي اقداماتو اجازه ورکړي. د دې پلان له مخې به سوریه په یوه اونۍ کې د خپلو ټولو هغو کیمیاوي وسلو او زیرمو لست برابروي چې باید د 2014 میلادي کال تر نمایي پورې یا لمنځه یوړل شي او یا بل ځای انتقال کړی شي. په عین حال کې ملګرو ملتونو ویلي دي چې دوی په رسمي توګه د سوریې هغه غوښتنلیک منلی چې د کیمیاوي وسلو له کنوانسیون سره یو ځای کیږي. د ملګرو ملتونو ویاندې وانینا مایسټراسي د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې له دې کنوانسیون سره به د سوریې یو ځای کیدل د اکتوبر 14 نیټې وروسته عملي بڼه خپله کړي. له دې تړون او ورسره د تړلې د کیمیاوي وسلو د بندیز له سازمان سره د بشر لسد یو ځای کیدل د روسیې او امریکا ترمنځ د شوې موافقې و برخه ده چې پر سوریا د امریکا د پوځي بریدونو مخه نیسي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
ایف پی خبر ایجنسی کې چې د افغانستان د سولې بهیر د ملاتړ په مخه پاکستان درې دیش طالب بندیان خوشی کړی دي، خو د دې هیڅ ګټه په نظر ناراضي. ځینې افغان چارواکي وایي چې خوشی کړل شوي طالب بندیان بیرته د جنگ میدان ته وتلي دي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
ایف پی خبر ایجنسی کې افغان چارواکي وایي د پاکستان لخوا د درې دیش طالب بندیانو خوشی کولو هیڅ کوټلې نتیجې نه دي رابرسېره کړي. افغان حکومت چې له دې هېواد څخه د ناټو ځواکونو د وتلو نه وړاندې ډېر لیواله دي چې د امن خبرې ترې وکړي، په دې اندې چې د باسره ورپکو خوشی کولو سره به طالبان خبرو اترو ته تیار شي. د خبر ایجنس په وینا د پاکستان لخوا د درې دیش طالب بندیانو او په افغانستان کې هم د ځینو وسلوالو د خوشی کولو باوجود د امن په بهیر کې پرمختګ نه دی شوی او ځینې وسلوال بیا د جنگ میدان وتلی دي. وسلوالو طالبانو یو ځل بیا په سرګند له افغان حکومت سره د خبرو ترونه انکار کړي او د ولسمشر حامد کرزی حکومت یې د امریکا ګوډاګې بللې دي. وسلوالو طالبانو د 2014 کال د اپریل میاشتې په ټاکنو کې د برخه نه خستو خبره هم کړي. خبري ایجنسی چې وسلوالو طالبانو لخوا له امریکا سره د بندیانو تبادله خبري ولسمشر راپارولې دي، ځکه یې تیره میاشت د پاکستان نه د مرستو غوښتنه کړې وه چې له وسلوالو طالبانو سره نیغ په نیغه د خبرو زمينه برابره کړي. خبري ایجنسی د افغانستان په هغه ځینو چې د وسلوالو طالبانو تشدد لا هم دوام لري د طالب بندیانو خوشی کول باندې خپه دي. د غزنی ولایت د پولیسو مشر زورور زاهد وای هغه طالب بندیان چې خوشی کړی شوی دي بیرته د جنگ میدان ته تللی دي. د په وینا مونږ خپل ژوند په خطر کې واچو او دغه کسان ونیسو، خو مرکزی حکومت یې سنسو جواز لاندې خوشی کړی. اف پی خبر ایجنسی د غزنی د ولایت د پولیسو د مشر په حواله زیاتوي د ولسمشر د حکومت لاندې د مهم طالب قمندانانو په شمول سلویخ وسلوالي خوشی کړی وو، خو هغه ټول اوس د جنگ میدان ته لیدی. خبر ایجنسی د غزنی ولایت د مرستیال والی محمد علی احمدی په حواله لیکي چې د طالب بندیانو خوشی کولو هیڅ قسمه مرسته نه ده کړې. د په خبره د وژنو بمونو د بیګونا ولسی خلکو د وژنو او د حکومتي چارواکو په وژنو کې ککړو کسانو ته سزا ورکول پکار ده. خبر ایجنسی لیکي چې افغانانو په دې خبره هم شکایت کړي چې د پاکستان لخوا کوم طالب بندیان خوشی کړی شوی دي. په دې اړه افغان حکومت ته نه خبرداري ورکړل شوی وو او نه یې سپارلې دي. د افغانستان د سولې د عالی شورا یو مشر اسماعیل قاسم یار وای دوی ته نه معلومه چې دغه کسان خوشی کړی شوی دي او اوس چرته دي. د په خبره پاکستان څو غنټې وړاندې د طالب بندیانو د خوشی کولو په اړه افغان حکومت خبر کړی وو. اسماعیل قاسم یار وای چې په پاکستان کې د طالب بندیانو خوشی کولو سره د افغانستان د پخلاینې په بهیر هیڅ قسمه مثبت اثر نه دی پریوتی.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري.
قدرمن اوریدونکو، خیبر یونین اف جرنالیسټ په خیبر پختونخوا کې د خبریالانو لویه اتحادیه ده او لکه د هر کال په شان د پیښور جرنالیستان د دې اتحادیې د کابینې او شورا غړي د پټو رایو یا سیکرټ ووټ په ذریعه ټاکي. په پیښور پریس کلب کې پرون د خالی په ورځ دغه ټاکنې وشوې چې د انګریزي ژبې ورځپاڼې د نیوز خبریال نثار محمود او د آج ورځپاڼې طارق افاق بلا مقابله صدر او عمومي سکتر منتخب شول. زموږ همکار خالد خان په دې اړه دا رپورټ جوړ کړی دی.
لکه د نور کله پشان په پیښور پریس کلب کې د خالی په ورځ د پښتونخوا د خبریالانو د اتحادیې خیبر یونین آف جرنلسټ ټاکنه شوې چې د پیښور ګڼ شمېر جرنلسټانو پکې خپل رای واچولې. د انګریزي ورځپاڼې د نیوز سینیئر خبریال نثار محمود خان او د اردو ورځپاڼې آج نیوز ایډیټر طارق افاق بغیر د څه مقابلې نه د خیبر یونین آف جرنلسټ صدر او عمومي سکتر منتخب شوي دي، خو بیا د یونین سینیئر نائب صدر خزانچی او مرستیال سکتر او اگزیکٹیو کونسل لس او بی ڈی ایم سپارس غړو د پاره د سحر 9 بجو نه مازیګر 15 بجو پورې ټاکنې وشوه. نوې ټاکل شوې صدر نثار محمود د خپل منشور او پروګرام په حق لا مشال ریډیو ته وویل.
لکه څنګه چې د ټریډ یونین صدر پاره جوړي هغه دای چې د صحافیانو د فلا بهبود کارونه دغه مسلې دغه تنخواګانو دغه د دفترونو کنډیشن دغه د روزګار په سلسله کې چاګي دغه مسلې دي، نو دا مسلې د حل کول لپاره کوشش کوو انشاءاللہ. او دا یو یونین دا صدر پیسیت بیا زما دا ذمہ داری جوڑی گی جداگی سر پہارزے کے حاضر ہیں، میں پہارزے کے داگی دا پارا منڈ افرالا.
دا شان دا خیبر یونین آف جرنلس پخوانی صدر ارشد عزیز ملک اوائل چی حقا پخپل وقت کی دا پیخور دا خبر یالانو دا پارا ہیلت انشورنس ویچ ایوارڈ او نور دا خیر خیگلے کارون اکڑی دی، او حقا وائل چی انتخابات کول یو جمہوری لار دا او پاکستان کی خبر یالان دا جمہوریت دا ٹورنا لوے علم بردار دی.
سنگ تو سپتا منگ جمہوری خلق یو ہمیشہ مونگ دے ملک کے چکم دے کلا ماموریت راغلے دے مونگ دے جمہوریت دا پارا جدوجہد کرے دے. زمونگ دے یونین ہر کال الیکشن کی گی، ہر کال تا مقابلہ کی گی، ڈیر خف فضا کے ٹول خلق راضی پرومن ماحول کے خپل ووٹ اچھی، اور دونوں طرف تا چکم دے دے خلقو ویلفیئر دا پارا ملکرو ویلفیئر دا پارا یو منشوری چاہتا دا ووٹ ملاوی گی اغت دا مونگ صدارت دا دے اگیلا ورکو دا یو پروسیس روان دے. زما خیال چې سیاستدانان دا شی منی چې څومره جمهوریت دے جنستانو کې دے نه نور ژوند کې نشته.
دا پیښور پریس کلب او خیبر یونین اف جرنلسټ ټاکنه هر کال پیښور پریس کلب کې کیږي، او هر کال پکې دوه ډلې یا پینلز خپل امیدواران ادروي، خو بیا د الیکشن نسم دستي رستو دغه ډلې ختم شي او څوک چې منتخب شي هم د هغوی سره کار کوي. په دې اکلا دا پیښور یو سینیئر خبریال حضرت خان ممن مشال ریډیو ته وویل.
انتخابات نمخ کې انتخاباتو په دوران کې هم د جنستانو په پمیش کې هغه شان تورور ویلی وی صدغه نه وی وشکوره موږ دلته ولاړ انتخابات دي ټول چې کم دی هغه مخالف دي او که زمنګ حامین دي نو هغه سره زمنګ یو شان ته دغه روابط دي.
دا یادونه ده چې خیبر یونین اف جرنلسټ د پاکستان د خبریالانو د اتحادیه پاکستان فیډرل یونین اف جرنلسټ یو څنګه ده چې دا سات خوشا په پیښور کې درنیم سوغړی لري. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
د تازه خبرونو سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
قدر من اوریدونکو تاسو کولی شئ چې په زمنګ په ویب پاڼه www.mashalradio.com باندې تاسو د نن ورځې او وروستۍ خبرونه او رپورټونه کتلی او لوستلی هم شئ. ستاسو پام یو بل رپورت په لور راګرځوم. په خوست ولایت کې یو شمیر خلک د بیکاری له ستونزې څخه شکایت کوي او وای دوی ته ځینې وخت په لسو ورځو کې هم یو ورځ مزدوري نه پیدا کیږي. هغوی له افغان حکومت څخه غواړي چې په یاد ولایت کې یو شمیر داسې پروژې په کار واچوي چې خلکو ته په کې د کار او مزدوري زمینه برابر شي. په دې اړه نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورت کې اورو.
د خوست ښار په سرګردان چوک کې لمرختو مخ کې په لسګونو کسان د کار او مزدوري لپاره راغونډيږي او د ورځې تر ناوخته د کار په تمه ولاړ وي. په مزدورانو کې یو شمېر داسې کسان هم شته چې د خوارۍ مزدوري لپاره نه یوازې لوګر، پکتیا او نورو ولایتونو څخه دې ځای ته راغلي، بلکې د پولې له پورې غاړې میرانشاه، کرمي او بنو ځینې اوسېدونکي هم په خوست کې د راز د مزدوري لپاره شپې ورځې تیروي. د خوست ښار په سرګردان چوک کې د زرین په نوم د لوګر ولایت یو تن اوسېدونکی وایي چې له څلور یا پنځو ورځو راپدې خو د کار په هم دلته راځي خو کار ورته نه پیدا کیږي
دلته درې څلور پنځه ورځې کې سره غواړم هیڅ کار نه پیدا کیږي موږ د چوک باندې ولاړ یو دوه درې سو روزانه یا غم نه پیدا کیږي وړه خلخانه مراب شي د حکومت باید موږ سره همکاري وکړي چې کارونه ته پیدا کړي تر څو چې موږ مشکل حل شي موږ د افغانستان خلک یو در بدر یو معیوبین معلولین کونډې یتیمان لغاړي
د صبر خان په نوم یو تن چې خوست په مزدوري په سره څمکني ولسوالۍ راغلی وایي چې په دولس ورځو کې یوازې یوه ورځ مزدوري کړې ده
د دولس ورځو کې دلته راغلی یم چاپ ته چاپ نه مزدوري کوم په دولس ورځو کې مې یک ورځ مزدوري کړل نور قرار نوسیو خو دا نه گزاره نه کې خو گزاره دا گزاره ده چې صبر کوو وخت راو
د چارو کتونکو نصیر احمد روخان په دې اندی چې حکومت په ځانګړي ډول دنده لري تر څو د خلکو لپاره د کار او خدمت وړ شرایط برابر کړي او داسې پروژې په کار واچوي چې ډیرو کسانو ته پکې د کار او حرفي زمینه برابره شي
متاسفانه په افغانستان کې دولت تر دې شي په داسې وقته کې نه دی چې ټول هغه بې وزګار کسان تر شیدا مهال خورونو کې د وټونو پر سرونو ولاړ وي هغوی ته دندې عمومي د وړ خطا سو ګورې د افغانستان انکشافي بودیجه هر کال یوازې سلويخ سلنه په مصرف رسیږي په داسې حال کې چې په دې هیواد کې په میلیونونو وګړي بیکاره ګرځي
د کار او ټولنیزو چارو رئیس کمال الدین زدران یا دوستون زو ته په کتو وایي چې بیکاري او وزګارتوب نن سبا یو نړیواله ستونزه ده ځکه په آزاد بازار کې د کار مالک هغه څوک استخداموي چې کسب او مهارت ولري
یو تعداد په دولتي چوکاټ کې په مختلفو ادارو کې چیرته چې مثلا بستونه خالي کیږي د آزاد سیالۍ د لارې دوی د خپل وړتیا او لیاقت په ارتباط او طبعا اجران د هغوی نه تحصیل نه غواړي هغه د خپل استعداد مخې هغه مشغلوي چون سیستم فعلا د آزاد بازار د اقتصاد سیستم دی نو د مارکیټ د کار کې هر هغه څوک جذبېږي چې ماهر کارګر وي زموږ د دې برنامې په څنګ کې د حرفهیي زده کړو ځینو پروګرامونه البته د بودیجې د سقف په نظر کې نیولو سره کله نه کله موجود وي
یاد دی وی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یو مسؤل هم د شنبه په ورځ په کابل کې د خوست په پرمختیايي کانفرنس کې د خبرو پر مهال ویل چې په یاد ولایت کې د بهرنیانو د فعالیتونو په کمیدو سره شاوخوا 15 زره کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړي چې د حالت د خلکو لپاره د کارموندنې او اقتصاد په برخو کې جدي ستونزې پیدا کړې دي
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پسته په ډیستریټ کې
مونږه تر دې کې کومې د
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
قدرمن اوریدونکو د خبرونه په پای کې تاسو لپاره دوه کلتوري رپورټونه لرو لومړی رپورټ ته وښی د خبر ایجنسی په لوړ کې سیمه کې د ډېر مودې روستو د روایتي نخي وشتو سیالي تر سره شوی په دې سیالو کې یو شمیر قبیلو برخه اخستی و خو د پای سیالي د خوګاخلو قبیلی کسانو وګټله د دغه نخي د کټو لپاره په سلګونو خلک دغه زایته ورغلی وو د نخي دغه سیالي سیالو نور حال د مشال رادیو د خبريال په دې رپورت کې ورو
د لوبو ځای تنظیم خیبر سپورتس کلب لخوا د خیبر جنسی په لنډی کوتل سیمه کې ډیره موده پس د روایتي نخي وشتو سیالۍ تر سره شوې په دې سیالیو کې د خیبر جنسی بیلابیلو کې بلو لکه اپریدو شینوارو ملاګورو او شلمانو برخه واخسته خو دا ځل پکې د خوګخیلو کې بلی دغه سیالي وګټله دغه نخه چې خواوشه 200 غزه کې وویشتل شو د کټو د پاره په سلګونه خلک راغلی وو او د نخه وشتونکو حوصله افزایی کوله د خوګخیلو کې بلې 50 کلن مشر خانولی شینواری چې د انګریزانو د وخت یو پخوانی ټوپک یې په اوګوي دغه نخه وویشته نوموړی مشال ریډیو ته وایي چې ډیر د پخوانه دوی نه چا دغه نخه نه ده ګټلې او د ودونو په محل به هم دغه نخې وشتې
انګریزانو وخت نه وزمه نه ډوګراو نه راجپوتو نه سیکانو نه اندوانو نه شلمان نو نا پردیس مونږ نه چرماری چانا غټل نه خا ور داس مونږ نه خې کبیلی او روایتي شاید مونږ په خوا په اوادو کې نه خې خودي او چې بیا بلاړو دا ورغان او ناوي بنر کول شو دا نه خانه ایستل او دا به مونږ ایسته بیا به جن ځخانه ډولې بم تر اوړه کنه او چا ته سر او عمل نه دا وسه څومره خوشالي محسوس شو خپل خوشاله شوم
او د نخې دغه سیالو په وخت ځای خلکو خپل احساسات صدا سره شریک کړل
زمانو مفتاب لیدل دلته خارجینه
خولی یو ښه شغل دی او ښه مهنه جوړه ده دا ډیره موده پس داسې مقابله جوړ شو یو مطلب دی چې بیا داخله چلوب وګټي نو د خلکو ته ګډ ورکی په انعام کې او دا ګډ چکم دی خوشحالي محسوس یو د کتو لپاره موږ راغلی یو
زمانه ما زید الله شینواری راځي کوم اوس وخت ایون شوري د نشانه بادي تاسو بډز هم اوري او پښتو کې نخه وشتل دا اوس یو ایون جاری دی په دې کې تقریبا قبایل شپږشتي موي ساخشت دا داس مونږ یو روایتي خپل د ټوپک یو گیم دی چې مطلب نخه ورته ویلې شو داس مونږ زبد نه دا پارا نه لري او چتکل دا داس مونږ قومي او روایتي خپل یو نخه وشتل د نشانه بازی داس مونږ خپل میله
اجي جمشير مونږ دی نخه پر راغلی دا زونګه قبایل یو روایتي دستور دی رواج دی کنه کډونه واغ شي کنه هر وخت کار دی چې دا وشي واغ شي کنه
ما ظاهر شنواری دا ډیر وخت دا نشانه بازی بند شوی و هغه اوس دا بیا دارونه کې بیا تراله نشانه بازی موږ ثقافت ته دا د پښتنو کې څو وخت دا شی غیب شوی و لکه دا اوس بیا راغ شو دارونه کې بیا را لې موږ دې بارا کې دل تراغلی بالکل ډیر خفند یو خلک خوشاله شو لاسونه وټکول تر اوس تاسو یې نه د فایرینګ شوري دی
د نخې وشتو په بدل کې ډیر د پخوانه د انعام په توګه یو ګډ ورکول کې او دا زل دغه ګډ د خوګخیلو کې بیلې لخوا نخ وشتون کې ډلې ته ورکړای شو د یاد کې بیلې د نخ وشتون کو ډله وای چې دوی به د ګډ نه روایتي خواړه لکه ورته غوخه او کړای تیاروي او بیا به په شریکه خوري
یادونه
د تیر هیر سازونو او आवाजونو ځانګړي خبرونه
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجې
هندارا یا آینه په پښتني کلتور کې داسې یو توکي دی چې خزینه او نارینه دواړه ته یو شان ارزښت لري په خوا به ځوانانو هم په جیبونو کې د آینه تر څنګ ګمنز او رانجه ګرځول او په ځانګړو مناسبتونو کې به ترینا کار اخسته خو اوس چې په کورونو دفترونو او کاروباري ځایونو کې د آینو زړول ډیر شوي نو د پخوا پر سر یې ځوانان په جیبونو کې نه ګرځوي آینه یوازې د کلتور برخه نه بلکې پښتو شعر کې هم په سنه سره شکل کې راغلی ده نور تفصيل د باز محمد عابد رپورت کې ورو
هنداره چې آینه هم ورته ویل کیږي د پښتني کلتور داسې یو جز دی چې له زمانو راهیسې تر ننه هم خزینه او نارینه ته یو شان ارزښت لري پخوا به ځوانانو له آینې سره ګومنز او رانجی هم په جیبونو کې ګرځول او په ځانګړو مناسبتونو کې به یې د آینې له برکته سترګې تورولي د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي محصل دیدار احمد مایار وایي چې په ماشومتوب کې له کلیوالو ځوانانو سره آینې لیدلې وې
چې کله ماشوم آینې په یو ډول مرایو باندې پوښل شوی خصوصا هغه ځوانانو سترګو تورولو سره به علاقه لرله د جیب نه به یو دسمال هم ریستو چې هغه د اسمال ته وي مبارک د اسمال ویلي دا سی وړول فیصله ناز به مهرباني کول چې دا سی په طریق کار کې د 4 لک توفکی ور کړی یا ډیر په درنښت دی ورته کتل مګر اوس چې زه ځوان شوم د تیر لسکن را پدی خو زه د ځوانانو سره نه ګورم
وتل شاعر احمد شاه سایل د آئینې د کلتوري ارزښت د هغه وخت خبره کوي چې ځوانانو په جیبونو کې لرنجو سره آئینه او ګومنز خون ګرځول
زمونږ د ورپور کم دې زلمی په چرتا خاده لتل نو غیب آینه او غونځه دا په جیب کې د ځان سره وړل رانجه بور سره لکه چې دا چې به وات او مخلاصي او دا غینه پس کم دې واپس ترګي تورول دا لکه بالکل یو رواج یو کله نه ای دکان تک به ورا لې نو هغه کې به کې ایس چا نه کول بس رانجه به راوست سترګي به تور یا به آینه ته دا ودرې دوه پاره ځکه چې دا آینه به غټاو نو هغه کې به ځان تورلې دې نو آینه چې کم ده دا هغه سره زمونږ و زندگی تیرا شه ده یو پورا پیریډ ده یو پورا دور ده اوس خو لکه مونږ هغه ته اهمیت نه ورکو خو زمونږ د شعر نه آینه وته لانا ده
آینه که یو لور ته د پښتو فولکلوري ادب برخه جوړوي بل لور ته کلاسیک نیولې تر معاصر شعر پورې پسند سه حواله پښتو شعر کې زیر شوې ده شاعر او لیکوال مصطفی سالک وایي چې پښتو شعر کې له آینه سره ډیر تصورات تړلي دي.
هنداره آینه د نړیوال او پتیره د پښتون کلتور هنداره ده. له آینه سره په شاعرۍ کې ډیر تصورات تړلي دي، مثلا ښکلو ته غرور پیدا کوي. حمزه بابا وایي دا غرور دی له سنگاره مخکې نو آینه در ته څه ویل حیران یم. د حیرانتیا تصور هم ورسره تړلی. اکرام الله ګران وایي د آینه غوندې حیرانه هغه ودرېده، زما په سترګو کې راوړي سوال ته څنګه ګوري. بل دا تصور پښتو ادب کې چې معشوقې ته د هغې سیاله جوړوي، ولې سره شوې بله هم د تا په څیر وه چې دې ولي خپل مثال په آینه کې. خو داسې ډېر تصورات شته د پښتو شاعرۍ کې چې هغه له آینه سره راځي او د آینه سره تړاو لري.
نقاد او شاعر فیصل پاران بیا آینه په ادب کې د نرگسیت برخه ګڼي.
کومل هندره مکمل نرگسیت ښکاري، د ځان د لیدو یو پټ غوندې خواهش دی. او بله خبره دا ده چې پخوا زمانه کې چې کوم دی زیات نه زیات سینګار سو خو دندا سوا او سترګې تورولو، نو د هغې دپاره چې کوم دی د هندارې خو زیات ضرورت چې بنده سترګې تورئ نو خامخا به هنداره کې به ګوري. خو بنیادي طور باندې د هندارې چې کوم دغه دی، نو دا زه خپل ځانې باندې چې کوم دی دا زه د معاشري هغه نرگسي خوی چې کوم دی نو دا زه هغې سره تړم.
که وکتل شي د مغولو د دور څخه په راپاتې ودانیو کې په هنري ډول آینې کارول شوي چې د هغه وخت د ښکلا خوښونې د ذوق استازیتوب کوي، نو دا به د حیرانتیا خبره نه وي چې له فولکلوري ادب نواخله تر کلاسیکه پورې او له کلاسیکه تر معاصرې دورې پورې د پښتو شعر په سینګارولو کې آینه د پام وړ توکي ګڼل کیږي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شن